يقول أمريكا بايد دا ديالا بارا چي تسرغان دا كري چي دا ستونزي دا هال نيات لري أول دا ديالا بارا مصبت كام پورتا كري هغا ويل لتهريمونو سرا پا يووخ كي مذاكره مفهوم نلري او دا أمريكا دا ولس مشر دونالد ترامب تا انتخاباتي كمپاين دا مشر پاول منفورت كاروبار ملگري ريك گيتس پا ديارا چي لمنفورت سرا دا مليونونو دالر ترلاس كولو مرس كري جوزيات سرغان كري ديا ويلي دي چي هغا پايسي لأيو اوكرايني مشتريتخ ترلاسه کړی وی رګیټس پرون له واشنگټن په یو څه فاصله کې د امریکا وی محکمې ته دا بیان ورکړ او څرګنده کړ چې یو اوکرایني سوداګر پاول مانفورت ته په اوکراین کې د سیاسي مشاورې لپاره میلیونونه ډالر ورکړي ول رګیټس وویل چې دا پیسې عموما هغو بانکي حسابونو ته انتقال شوی وي چې په قبرس کې د مانفورت په نوم جوړ شوی ول پاول مانفورت په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې د یوې مودې لپاره د امریکا د جمهور رئیس د انتخاباتي هلو ځلو همکار پاتې شوی و.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو ریدونکو سلام د ځوان فکر خبرونه ته خراغلا سیو ور بیا ز اجمل تورمن او عبید الله عبیدی په دې خبرونه کې د قربمو په توګه تاسو ته خراغلا سویو په ملمنو کې را سره دی د پوهنتون په خانه وسط فرهاد پیلوزه د غشان د ننګرهار پانتون د ژورنالیزم د پهندي وسط شریف الله ویان او د تلیفون په کرخه په تعلیمی او تحصیلی برخه کې مدني فعال متی الله ویسا درنو ملمنو تاسې ښه راغلاس. موضوع مو د کانکور د نتایجو اعلان، ستونزې، پرمختګونه او موضوع پر اړوند نور بیلابیل مسایل، خو تر هر څه د مخه د موضوع په تړاو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د کانکور ازموینې د عمومي ریاست سرپرست پوهنوال عبدالقدیر خاموش سره لنډ مرکه ورو چې زموږ همکار جاوید حسنزاده همدانن ورسره د دغه خبرونې لپاره کړی او په سر کې ورنه په سګنی کانکور ازموینې کې د ګډون کوونکو د شمیر په اړه پوښتلې دي.
کانکور ازمونه د رسمو ټولګو لپارهغانو نه د وری د احمد میاشت له شپږمو منټې څخه له لوګر پنشیر او نیمروز نه پیل شو او ورسته امتحان د اسد د میاشت په لومړی شپه ورځو کې د کابل متفرقه ازمونه و چې دلته پای ته ورسیده. څلور درش ولایتونو کې مو ازمونه واخیسته په عمومي برخه کې یا د دولسمو ټولګو د فارغانو چې یو سلو او یاو زرو شاوخوا کې دوی فورمیډه کې کړی ول امتحان لپاره یو سلاته 5000 شخوا کې دوی عملاً په سند امتحان کې موږ سره حاضر وو امتحان کې کېناستل. د دې جملې څخه تقریبا 8000 شخوا کې لوړو زده کړو وزارت ته لوړو زده کړو مؤسسو ته او د دولس څخه کم ډیر لزرو شخوا کې نیمه الیز زده کړو ته او امدا شان آتش په تزر په شخوا کې هغه د طالبانو چې خپل خوخو پوانځي ته نو کامیاب شو یانه دغه معیاري نمرې نه یو پوره کړې هغه مو واجد شرایط د نیم مالی او خصوصي پانتونونو و پیژندل چې کول شي خپل خوخه باندې یا نیم زده کړې وکړي نیم مالی زده کړو کې او یا خو دولت خصوصي مسوکه الیز زده کړو کې تقریبا د موږ د ټولو کامیابو 15% لوړ زده کړو ته چې لار موندلې ده نجونې تشکیلوي مجموع د کامیابانو 80% د ګډون کوونکو نه 80% او 80% کامیاب شوي دي او 80% نجونې تشکیلوي
په دغه منځ کې څه کال به نتیجه کسان هم وکنه
سه کال موږ د بې نتیجې په نامه څه نه لرل. موږ د لوړو زده کړو لپاره 150 هغه ټیټ حد ټاکلی او د نیم مالي لپاره 140 چا چې تر 150 پورې هم خپلو پوهنځیو ته نمرې ترلاسه کړې مرفي شول او تر 140 پورې چا انتخاب لرلو د نیمالي لپاره هغه مرفي شول. یعنی حد کامیابی 150 د لوړ زده کړو لپاره او 140 د نیمه عالی زده کړو لپاره تین شوی وو. د دې نه پورته چې چا نمرې وړي دي او هغه 150 نه پورته موږ سره کامیابان دي، خو هغه کامیابانو که خپلې خوښې پنځه ته لاره نه ویستلې هغه واجد شرط پیژندل شوي دي. او د 150 نه لاندې د طالبانو چې انتخاب نیمالي نه لرلو او په دولتي کې نه دي کامیاب شوي، دغه حد 50 نه 150 نه لاندې ناکام دي مطلق، او دا ناکام د موږ تقریبا 9000 په شاوخوا کې جوړوي.
په نورو کلونو کې دغه سوال کېده چې په پروسه کې فساد موجود دی او هغه وړ کسان چې باید په پروسه کې کامیاب شي ناکامیابېږي او فساد موجود دی. څه کال پروسه څه ډول وه، څومره شفافه وه او څه ډول ترسره شو؟
څه کال نه چې درې کالو رئیس دی، درېیم کال دی چې موږ د دې شفاف پروسې شاهدان یو. دغه نه مخکې هم فساد کوو، فساد په لوړ زده کړو وزارت کې نه و. فساد په خپله د طالبانو سره هغه کمیشن کارانو چې شخصي اړیکې جوړولې یا هغه مافیایي اړیکو چې د کانکور نه بهر یې په کورسونو او په اصطلاح تش په نامو فرهنګي مرکزونو کې مافیایي اړیکې جوړې کړې وې، فساد هغوی کولو او د سیمې نه د امتحان له محل نه به دوی کلی د کتابچې به یې په غلا او یا په نفوذ د زورواکانو به د صحنې نه ایستلې، هغوی لپاره به کلی جوړې دی او بالاخره په هغه سلسله باندې به دوی کلی انتقالولې تر داوطلبه پورې، او داوطلبه خپله پارچه د مغ کلی له مطابق حلوله او لوړ پوهنځیو ته به یې لاره موندله. په هغه وخت کې خپله وزارت پکې ګرام نه و، خپله وزارت کې فساد نه و، ځکه په ریاست کې هغه پارچه ورته راتلله د محل نه د سیم نه د امتحان چې هغه مکمله ډکه وه، نو کمیټه به مجبوره وه چې هغه پارچې له مخې دوی ته نمرې ورکړي او دا شناسۍ کېده نه چې چا په نقل حل کړی دی او چا حقیقي حل کړی دی. دا تفکیک نه و، خو درې کالو رئیس موږ وتوانېدو په دې باندې چې هغه پسله روحیه ماته کړو، هغه مافیایي اړیکو مافیایي کړیو مخه ډب کړو او هر داوطلب ته جداګانه کتابچه چاپ کړو. نو د هر داوطلب لپاره د ځانګړې کتابچه په چاپېدو باندې موږ د دغه کلیو د وتلو له تشویش او د چېنه خلاص شولو. نن ورځ موږ د هر داوطلب لپاره بېله کتابچه لرو، او که احیانا د موږ کومه کتابچه هم لیک شي د هغه داوطلب کتابچه لیکیږي چې په اصطلاح ځانګړې کتابچه یا چاته ورکړې ده او یا هم د دې خپل کتابچې نه خپله عکس اخیستی بیرون ته لګره ده. مو چې دا سوی دیګان ګر کو دا دیګان مو سره قرنطین دی، نتیجه باطلو او دغه کتابچه کوم زی په نور پروسه باندې تاثیر نه لري، ځکه هغه کبرتم کلیر شي یواز د یو نفر لپاره کار برد لري او د بل شل لپاره هغه په درد نه خوري. نو په دې شکل باندې موږ د فساد مخه مطلق ډب کړی ده، او الحمدلله په داخل د ریاست کې ډیر متحد او ډیر قوي او متحد وطن پال ټیم لرو چې په ټوله انرژي باندې شپه ورځ کار کوي، او دغه درې کال رئیس دوی دغه سالم کار او په اصلاح صادقانه او وطن پالنه په روحیه باندې کار باعث دی شوی دی چې نن د افغانستان په کور کور او په کلی کلی کې او د اته د تم ټولو اشخاص په زړونو کې کانکور لاره پیدا کی، کانکور استقبال شي، کانکور باندې اعتماد وشي.
بله قدر منوریدونکو، تاسو د کانکور د ریاست د سرپرست پوهنوال عبدالقدیر خاموش سره لنډه مرکه اوریدله چې زموږ همکار جاوید سنزاده ورسره د موضوع په تړاو کړی و. مخکې مو ویل چې په خبرونه کې چې موضوع یې د همدغه د کانکور ازموینې نتایج، ستونزې، پرمختګونه او نور په خبرونه کې را سره مینمانه دي د پوهنتون پخوانی استاد ښاغلی فرهاد پیلوزه، او دغه شان د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد ښاغلی شریف الله ویان، او د تلیفون په کرخه به د تعلیمي او تحصیلي برخه کې مدني فعال مطیع الله ویسا هم را سره یوځای شي. دوستانه کله چې د استاد نو اخلو زه فکر کوم چې ستاسو ذهن کې نو څلوېختو پنځه څلوېختو پنځوسو کلونو کسان دغه شي مجسم شي، خو نن سبا شکر دی استادان ځوانان دي، او موږ پرونه کوم چې کوم استادان را بلل دي دوی هم ځوانان دي. پیلوزه صاحب که تاسو راته ووایئ چې مرکه مو د خاموش صاحب واورېدله، که څه هم د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت دا وایي چې مثلا په پروسه کې فساد نه دی موجود، خو د عوامو نظر هم بدل شوی دی په دې اړه، رښتیا هم د فساد مخه ډب شوی ده د کانکور پازموینه کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم خپل سلامونه درنو اوریدونکو ته تاسو ته وړاندې کوم ترمن صاحب تر ډیره بریده د نورو کلونو په پرتله سګنه کانکور خو بدنو ما د فساد ډیر موارد نه دي تر سره شوي تر دا مهاله د دې ترڅنګ تر تروسه پورې پرسنوي کې د کانکور په اړه کوم منفي تبلیغ هم نشته دی شکایت هم نشته موږ تروسه څه نه دي اورېدلي چې چا شکایت کړی چې ګواکې د چا حق خوړل شوی دی یا څنګه چل دی په مجموع کې زمونږ دغه فروسه دغه کومه پروسه چې ده د کانکور دا کوم ډول سیستم چې دی په دغه باندې زمونږ نیوکه ده او موږ مخکې ما مخکې په خپلو خبرو کې په هر ځای کې ما دا خبرې کړې دي چې د کانکور اوسنی ډول ډیر کلاسیک دی ډیر زوړ دی او مدرنه نړۍ کې په اوسنۍ نړۍ کې معاصره نړۍ کې دغه سیستم یا چلیږي نه او یا هم څوک تر کار نه اخلي عموما زمونږ د ټولنې عامه پوهاوی د ټولنې علمی ظرفیت د ټولنې د دغه سیستم هضم دغه ټول هغه موارد دي چې دغه کانکور دغه د دې کانکور شکل ډول او جوړښت نفي کوي زه به د سګنی کانکور د فساد د کموالی یا د رونوالی یوه هغه دا وکړمه چې سکل د کانکور دپاره کورسونه ډیر زیات وو د کانکور د آمادګۍ د کورسونه وو خصوصا ننګرهار کې چې موږ کله لیدل خدماتي کارونه وو بیخي چا پیسې هم پرې نه اخیستلې پیسونه هم نه اخیستل خپله معرف ریاست پرې کې ډیر زیات کار وکړ کور دی ودان وي او همدغه وجه وه چې سکل تقریبا د ننګرهار نه درې اتیا که دوه اتیا دي یعنې اتیا سلنه کې شاګردان کامیاب شوي دي کانکور کې پخوا دغه سلنه شپېته او دوه شپېته او نهه پنځوس دغسې خواوشا کې وه اوس دغه سلنه تقریبا شل فیصده جیګه شوې ده نو خوشبینه یو ګوندې چې واړه مسایل به وي پکې دغه هم انشاءالله ختم شي ښه به وي او لوړې زده کړې داسې دي چې که په فساد راشي بیا وروسته سړی نه شي تېرېدی ورکي
بله ډېر ښه ډېره مننه پیلوځی صاحب ښاغلی ویسا راسره د تلیفون په کرښه دی ویسا صاحب ښه راغلاست
سلامونه تورمان صاحب تاسو د ازادۍ راډیو ټولو همکارانو او اورېدونکو ته
وعلیکم السلام ښاغلی ویسا تاسو د ښاغلی پیلوځی خبرې هم اورېدلې وي دوی هم وویل چې فساد په دې څو کلونو کې لکه څنګه چې افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې فساد ورک شوی خو د دوی نیوکه تر ډېره په سیستم باندې مواد سیستم کلاسیک سیستم دی ستاسو نظر په دې اړه څه دی
مننه تورمان صاحب د فساد په اړه به شاید هغه وختونه چې څو کلونه مخکې ما خپل کانکور ورکړی یا په سیمو کې و موږ د آمادګۍ د کورسونه درلودل یا په سیمو کې له زده کوونکو د شاګردانو د خلکو له پلرونو سره بحثونه کوو ټول به پر لوړو زده کړو وزارت همدا ویل چې هلته څوک کانکور ته لاره نه شي پیدا کولی ځکه فساد دی خو په دې دوو درو کلونو کې تقریبا د فساد ته مخه نیول شوې ده یعنی په کانکور کې هغه کسان خپله زده کړو ته لاسرسی لاره پیدا کولی شي کوم چا چې آمادګي ویلې ده یا لایق دی یا د دې قابلیت لري مګر بیا هم په ځینو مورد کې اوس هم شکایتونه کېږي او هغه ستونزې په سیمو کې موجودې دي او لیرو پرتو سیمو ته یا له ښارونو څخه لیرې سیمې یا ځینې موږ داسې ولسوالۍ لرو چې هلته د زده کوونکو لپاره د آمادګۍ کورسونه نشته یعنی دغه ستونزې په ابتدایي په لیسا یعنی د لیسې په دوره کې شته نو بیا چې کله لوړو زده کړو ته هغوی ابتدایي درسونه خراب وي د لیسې متوسطې درسونه خراب وي هغوی کانکور کې ته لاره نه شي پیدا کولی نو دوی عمومي هر وخت اوس هم کله د سپین ږیرو سره په لیرو پرتو سیمو کې کښېنم دوی پر دې باور نه لري چې اوس هماغه فساد مخکې کلونو کې وو یا به یو کس د بل چا پر ځای باندې امکان ورکوي ازموینه به ورکوله او یا به همداسې وو چې د یو سیمې زده کوونکي به کامیابه کېدل د بلې به نه کېدل خو اوس که فساد به لږ وي همدومره فساد نشته خو یو شی چې دی هغه دا چې بېعدالتي وسوه یعنې بېعدالتي په دې چې په د اساسي قانون د سره سم متوازن انکشاف د ټولو قومونو د ټولو سیمو د ټولو خلکو حق دی خو متوازن انکشاف دا و چې کمې سیمې چې جنګي دي د کرزي صاحب په دولت کې د آمادګۍ په نوم یو پوهنځی د یو شمېر خلکو لخوا کرزی صاحب ته وړاندیز وسو او هغه د لوړو زده کړو وزیر ته وویل چې د امادګۍ په نامه یو پوهنځی جوړ وسو. تازه کې به د جنگي سیمې کسان راتلل، دوی ته به د کانکور امادګۍ یو کال درس ورکول کېده، بیا به وروسته دوی څخه کانکور ازموینه اخیستل کېده چې تر څو پورې د ټولې سیمې متوازن انکشاف وکړي. خو کله چې دغه نوې وزارت راغلی د چیر په دې وختونو کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې همدا پوهنځی د ځینو مشخصو کړیو لخوا قصدي ډول باندې بند وسوه، چې هغه په جنګي سیمو کې یا هغه سیمو ته چې مخکې یو امتیاز ورکول شوی و هغه هم بند سو. نو دا خپله اوس هم بلی
بلی اورم ستاسې غږ مهرباني وکړئ.
نو اوس هم خلک چې انتقاد کوي یا د لیرې پرتو سیمو خلک چې غوښتنه کوي او یا د فساد انتقاد کوي، هغه هم دا وایي چې د دې سیمې لپاره چې د امادګۍ پوهنځی منظور شوی وه او د دوی لپاره یو امتیاز و او په اساسي قانون کې هم د دوی حق و، هغه بند شوه. نو دغه یو شی اوس هم د پوهنې د لوړو زده کړو په وزارت کې موجود دی.
ښاغلی ویسامه د سیستم په اړه باندې ښاغلی پیلوزی وویل چې سیستم کلاسیک دی، ستاسو په نظر باندې دا تر کومه پورې د توجیه وړ دا خبره او په سیستم کې باید بدلون راشي؟
په سیستم کې تقریبا اوس ته ستونزې به وي خو هغه ستونزې نهشته، یعنې خپل خلک ځینې خوښ دي. کله چې د زده کوونکو سره بحث کوي له استادانو سره د کانکور امادګۍ له مسؤولینو سره د پخوا په نسبت باندې اوس فساد نهشته.
ډېره ډېره مننه ښاغلی ویسا چې وخت مو راکو او په تلیفون را سره یوځای شوی.
مننه ژوندي اوسې.
خیچاري ښاغلی وین، یو موضوع چې بله ده هغه دا دی چې د ښاغلي ویسا په خبرو کې مو واچوي چا چې د امادګۍ کورسونه نیولي دي هغوی تر یو حده پورې ډېر کامیاب شوي دي، تر ستاسو په نظر دغه د امادګۍ کورسونه نیول څومره مفید دي په دې برخه کې؟ حال دا چې ما داسې کسان هم لیدلي چې دوه درې کاله سر په سر د امادګۍ کورسونه نیولي خو بیا هم په کانکور ازموینه کې بې نتیجې پاتې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو میلمنو ته او په څنګ کې ټولو اوریدونکو ته. باید وویل شي چې د کانکور د پروسې لپاره آمادګي دا یو اوږدمهاله آمادګي ده، دا نشي کېدلی چې یوازې په کانکور آمادګي په یو کال یا دوه کال کې تکمیل شي. زیاتره شاګردان او زیاتره د معارف غړي کوشش کوي چې د اووم سم څخه وروسته یا اتم سم څخه نهم سم څخه مرحله وار یا پړاو په پړاو دغه مسله پیل کی او تر سوچ کامیابی ته ورسیږي. ځینې داسې کورسونه هم شته چې دوی خپل کیفیت لري، ظرفیت لري او د شاګردانو یا د زده کوونکو په ظرفیت جوړونه کې دومره هڅه کوي چې د دوی سهمیه په کانکور کې زیاتیږي. اما ځینې نور کورسونه هم داسې شته لکه په خوا په شان دوی په ارتباط کې دي د ځینې خاصو کړیو سره او د دې خاصو کړیو په واسطه زیاتره دوی پوهیږي چې کوم پوښتنې په سوالونه یا پوښتنې په کانکور کې راځي، د دوی سهمیه زیاتیږي او د نورو کورسونو راټیټیږي. نو شخصي کوښښ او هڅه او په څنګ کې د کورنیو تشویق او هڅونه د دې سبب ګرځي چې دغه نمرې او دغه نتیجه په کانکور کې خراب شي. مسله یې دې په څنګ کې دا ده چې مونږ د شفافیت په اړه کومه پوښتنه اوس نه لرو، ځکه د بایومیټریک سیستم فعال شوی دی او د بایومیټریک سیستم په واسطه زیاتره زده کړیالان کولای شي چې خپل امتحان ته راشي د دې پر ځای چې بل څوک راولي په امتحان کې او د دوی پر ځای امتحان ورکړي او درغلی وشي او نتیجه بلې لورې ته لاړ شي. خو په زیاتره سیمو کې په افغانستان کې نامنه سیمې مونږ تاسو لرو چې کانکور کې د دوی شاګردان یا د پانزی د شاګردان یا د مکتب غړي نشي کولای چې ګډون وکړي او دغه د شفافیت د پروسې د پښتنې سره مخامخ کی. په څنګ کې باید وویل شي چې په دې کې د مدني ټولنو او اجتماعي ډلو مسولیت هم جوړیږي چې لکه څنګه چې په ننګرهار کې ځینو ډلو راپورته شوي دي، ټولنیزې ډلې راپورته شوي دي، د خلکو د پاره د کانکور آمادګي رامخته کړې ده او دغه پروسه یې اسانه کړې ده. کچیر په نور ولایتونو کې هم داسې وشي دا سهمیه زیاتیږي. او د څنګه چې ویسا صاحب وویل د اساسي قانون مطابق ټول وګړي حق لري چې معرف ته لاسرسی ولري او لوړو زده کړو ته لاسرسی ولري او دا په وړیا توګه باید د دولت لخوا دوی ته چمتو شي. مګر موږ تاسو وینو چې په ننګرهار کې 11000 خلک کامیابیږي، په خوست کې 15000 خلک کامیابیږي، په هرات کې بیا هم 10000 خلک کامیابیږي. نو دغه مساوات او په دې باندې فکر کول، دې ته یو ستراتیژي جوړول او په کیفیت باندې فکر کول، د دې سیمو سره په فرهنګي لحاظ، په ټولنی لحاظ او په مدني لحاظ کار کول، دا د دې سبب ګرځیدلی شي چې بل اخر مونږ یو کانکور ولرو چې هغه د افغانستان نوماوي او هغه کې د ټول اقوامو او د ټول ولایتونو لپاره سهمیه په نظر کې ونیول شي.
بله، پیلوه دی صاحب، متوازن انکشاف خبره راغله او ویسا صاحب دا خبره وکړه چې مثلا پخوا نیو حکومت کې د نام نو سیم لپاره د آمادګۍ او پانځه وو چې هغه وویل پورس پاغی اړه انتقادونه رامنځته شول چې بیا دغه پانځه له منځه لاړو. ستاسو په نظر باندې څونه اړینه ده داسې پانځه یو جوړول د ناامنو سیمو لپاره چې انکشاف متوازن شي او د هغې سیمې خلک هم وکولی شي چې په کانکور ازموینه کې هغه لازمه نتیجه شي هغه ترلاسه کړي؟
وګورئ دي کې یو بل کړکېچ رامنځته کیدونکی دی. بیا که چیرته دغه شان یو سیستم رامنځته کیږي نو د لرې پرتې سیمې خلک مجبور دي چې اول ښار کې ځان له کوټه ونیسي. اول دا پوښتنه چا کړې ده چې د دې خلکو دومره توان شته چې په اقتصادي لحاظ چې دی په ښار کې ځان له کور یا کوټه ونیسي؟ که دې دومره توان ولري، وسه ولري، نو بغیر له دې کورسن دی کولی شي چې یو بله لاره تعقیب کړي او ځان هدف ته ورسوي. مسله دا ده چې دا په خپله د وزارت او د خپله د سیستم ضعف دی. که چیرته دوی د لرې پرتو او جنګ ځپلو سیمو دپاره ستراتیژي پلان ګذاري نه لري، دا په خپله د کانکور او د دغه سیستم او د دغه پروګرام کمزوري ده او نیمګړتیا ده.
یعنی څه کوي لري، څه کم ته باید ولري؟
وګورئ تاسو، هر ټولنه خپل اخلاقي، کلتوري او ټولنیز دغه لري شرایط او حالات لري. د هرې ټولنې کلتوري او رواني حالات په پام کې باید وساتل شي، دا هغه وسنجول شي او هغې ته میکانیزم جوړ شي او په کانکور کې سهم ورکړ شي. کیدای شي د جنګ ځپلې سیمې نمرې راکمې شي نسبت هغو سیمو ته چې هغه ښاري دي، هغه متمدنې دي، هغه پرمختللې دي، هغلته اسانتیاوې شته، هلته لاسرسی کېږي نورو مرستیالو علومو ته. دلته دا ستر کمی همدا دی چې وزارت باید دا کار کړی وای، یا د دې دپاره پلان ګذاري جوړه کړی وای، یا د دې محصلینو دپاره نمرې را کمې کړی وای، او یا هم د دوی سهم داسې وای چې هغه لکه دا نور سیستم چې دی دا پخپله په یو ډول نه یو ډول دغه سیمه بېسواده کیږي، بېسواده پاتې کیږي. بل هغې خلکو سره که چېرته انګیزه د دې نه وي چې زه دې تعلیم وکړم، زه دې پوهنتون ته لاړ شم، زه دې زده کړې وکړم، نو دوی بیا هم نه راځي. یعنی دا یو بل مشکل دی. خو ښه خبره دا ده چې د لومړی خبره چې د کانکور د شفافیت ته چې باید محصلین او شاګردان ور باندې باور ولري چې که زه ځم نو زه کامیابیږم. یا مثلا دا وایي که چې زه نمرې یوسم نه مانه خوړل کیږي نه. بله غټه خبره دا ده چې د محصلینو د فراغت نه وروسته محصل څه کیږي؟ بالاخره محصل سره څه کیږي؟ محصل ته کوم تفکر پکار دی چې هغه راتلونکو نسلونو دپاره، یعنی د مکتب شاګردانو دپاره، دا یو انګیزه تولید کړي چې باید تاسو مکتب ووایې، تاسو پوهنتون ووایې، له هغې وروسته به ما غوندې شاید درنه جوړیږي. دا چې یو پوهنتون فارغ دی او دلته خو ذهنیت داسې دی چې که ته زده کړې کوي وظیفه باید وکړي، دا خو مونږ نه دی کړي. په دې ټولنه باندې مونږ دا کار نه دی کړی چې باید زه شاګرد باندې زده کړې کوم، دا یوازې د وظیفې دپاره نه دی چې ته پیسې پرې وګټې. دا خو یو بل ستا حق دی او د ټولنې حق دی، په تا باندې د کورنۍ حق دی، او بیا دا ټولې خبرې دي. هغه یو عامه پوهاوي ته ضرورت دی چې باید شاګردان په دې پوه شي، ټولنه ماشومان او ځوانان په دې پوه شي چې تاسو زده کړې د وظیفې دپاره مه کوئ. اوس خو خیر دا ذهنیت جوړ دی، داسې یو ناوړه دود ګډ دی. دا چې ګډ دی، یو شاګرد یو پوهنتون نه یو محصل فارغیږي او هغه هلته ځي رکشه چلوي، مثلا د سرک په سره ریړۍ ودروي، رومیان ټماټر پیاز خرڅوي. هغه چې د مکتب شاګرد ګوري چې دا د پوهنتون نه فارغ دی، ده سره څه احساس پیدا کیږي چې زه باید زده کړې وکړم؟ که دی د وکیل او د وزیر او د والي زوی وي، خو زه په هر صورت که دی به هر څه ته لاسرسی ولري. خو دا چې غریب سړی دی، دا به څنګه کوي؟ څنګه به راځي پوهنتون ته؟ د سره به څنګه فکر پیدا کیږي؟ د سره به د زده کړو څنګه فکر پیدا کیږي؟ ده ته به دا فکر څوک ورکوي چې وروره بچی ته په کانکور کې حتما کامیابیږي که ته لایق یې؟ دغه ذهنیت به دله څوک ورکوي؟ نو دغه ټول مسایل دي، د کانکور د ظوف، د کانکور د سیستم، د کانکور د کمیټې، د وزارت د پلان ګزارۍ، د وزارت د میکانیزم، د سیستم، دا ټول مشکلات دي. نو زما هیله دا ده چې مونږ به یوازې په مشکلاتو باندې خبرې نه کوو. هیله مې دا ده چې دوی باید د حل لارې له ځان سره ولري، که نوي د متخصصینو د مرستې وغواړي، د سیمې او د ګاونډیو هیوادونو کانکور سیستم، د هغوی تعلیمي سیستم نظام هغه دې وګوري، د هغې نه د مرسته واخلي او قرار قرار دې د پرمختګ په لور حرکت وکړي، نه په زاړه پاتې شي. همداسې
ډېره ډېره مننه قدرمند اوریدونکو. یوې لنډې خبرتیا ته ورځو، تر لنډې خبرتیا وروسته راګرځو او ستاسې تلیفوني اړیکې ځوابوو. د موضوع په تلیفون شمیرې ملي 0909 45 30 او 0922 55 50. ورځو دمې ته
ځوان فکر.
متاسفانه د مو پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
مګر دغه په خبره کوم واسطو به واسطي خبر نه کوم.
خو به ته زبې یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجي اوسې مالو ته قانون به تطبیق کړي. د قانون تطبیق سي
انا چې دا د ملت تملا چیر دی که د ملت تملا چیر سم نو ټول زم دي حساب سم دي ډیر څه مختګونه سي ویلې کریکټ فوټبال
بازی ډیر بهوده مسائل چې موږ فیسبوک کې اره ورځ ګورو که په دې شان کې خپل وخت ضایع نه کی
په دې هیله چې هغه ټوکا چې چا سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما اوسګار دی دغه سنځل افغانستان څخه ټول شي.
هر څه شنبه د ماپشن له دوه تر درو بجو پرې په ژوندۍ باندې لا ازادي رادیو نه.
بلې قدر من اوریدونکو بیا هم خره غلس د ټلیفون شمیر یو ځل بیا اعلان هم 0909 45 40 45 30 او 0922 55 50. تاسو کولی شئ را سره اړیکه ونیسئ او د موضوع په اړه را سره خبرې وکړئ. یو اوریدونکو را سره د ټلیفون په کرخه ده. بلې مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. که خپل ځان راو پیژنئ، څوک او لکه مزه؟
محمد امین امانه مل زابل ولا
محمد حلیم.
محمد امین،
محمد امین جان مهربانی زابل ولایت نه مهربانی.
الو د استاد خمیدا پښتنه ده چې دا ویل مخته وای دا کانکور سیستم وړ کلاسیک ده، باید دا سره کوم سیستم چې مخکې یو د وکاله مخکې دا بایومټریک سیستم نه و سیستم رامن تاسو او بل لو حکومت څخه مداخله د سیار ولایت ته ځنګلې کورسونه ورکې. اوس مثلا زموږ د زابل ډیرای ځوانان دا غواړه ولاړو کابل ته د آماده کې لپاره یعنی ګراس اتلو، نو باید زابل کې دلته داسې فنسیا او رامن تاسو.
مننه کور ودان ژوندې اوسې امین جان. بل ټلیفون هم لرو. بلې مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده. ازادي رادیو ده مهرباني وکړئ.
السلام علیکم تاسو درنو اوریدونکو قدرمنو.
وعلیکم السلام. بلې بلې غږ مرادي مهرباني. بلې مهرباني وکړئ.
ډېر مننه کوم. زما خو یو شکایت ده غدا چې دلته زمږ پرمې په پښتو باندې هغه پرمې د کې کړي او موږ ته د پارسي څنګه را کړي، نو باز شاګردان دغه مشکلات سره مخامخ وو کوم چې پښتو باندې په لغه ته نور کوسي.
نور هم څه شته هغه دوی اړي کړ سره پریش وخت خپل نوم یې هم وانه خستو. په هر حال بل اوریدونکو هم لرو. بلې مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده. مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام. څوک لکه مزه؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام استاد، غږ لرو مهرباني.
ما غږارو
او اورو غږه ما اورو مهرباني وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني وکي. خپل ځان راو پیژنې؟ فکر کوم چې دا اوریدونکو کې زموږ غږ نه اوري. قدرمن اوریدونکو فکر کوم چې په ټلیفون لیکه کې څه سونه راول استاد غږ موږ ترسي تاسو مهرباني وکي. بلې مهرباني وکي، ازادي رادیو ده. بله مهرباني.
السلام علیکم جماعه کومه تا او ګران مېرمنو ته سلامونه ونی کی خیره.
وعلیکم السلام. څوک لکه مزه؟
شیر شاه متحد وننګ هر ولایت څخه یو سالي صحه
متحد سب لننګ هر ولایت نه مېرمنې وکي. متحد سب
د مېرمنو څخه دا پښتنه د تورمن سب پیر امتحان کې زمونږ یو مرګره وکنه. هغه ځان ورکونه هغه ورسره بیا بینه دی راي کنه هغه څنګه کومه دغه ویلو نو هغه هغه ته چې موږ ویل چې اول نه ځم شو هغه راته ویل چې هغه کانکور چې سوله علي دا کانکور علي تخجل ولا دی لمون سره تاکي کړی کنه دغه خبره تر کوم وخت پورې رښتیا کیدای شي
مننه دا خو په سر کې موږ د کانکور د ازموینې رئیس سره مرکه درلوده غوې چې دا ټګي خبرې وس لمنځه تللې دي بیا هم مل په نظر ورکي بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده ازادي راډیو ده مهرباني وکړئ
السلام علیکم تاسو د مانو عبدالمتین د وردګ ولایت نه خبرې کوم
مهرباني متین جان
تاسو او ټول اوریدونکو مل مانو تاسو سلام علیکم
و علیکم السلام مهرباني
او په د کانکور په اړه کوم نظر دار چې د ورته کالونو کانکور نامو ډیر خوشاله او راضی او ټول د کوون کې په خپل یاثات باندې کامیابی او لوړو تحصیلاتو نیمالي ته لار پیدا کوي
او تام د کانکور ازمینه ورکړې وسخ کال کنه
او ما په تلور اتیا کال کې ورکړې په هغه وخت کې دومره شفافه نه و ځکه اکثر خلک وو چې د پیسو په زور باندې کامیاب دي یا د بلچا په ځای باندې امتحان ورته ورو
اها مننه کور ودان روندې اوس عبدالمتین جان یوه اړې کبل هم را خلو بیا خپل ملمنو ته ورزو بل مهرباني وکي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
عبدالرحمن مننګران زما وختونه دا چې فرزن علاکان ما لاړ شي مثال مدګی چې ته کورسنه وای آیا جن کنه د پاره مشکل ده مکتبونو کې دسی بیا اوس جوړولې شي چې مثال ده کام کور امتحان په شکل ما
محمد امین رور تاسو مخکې ویل چې سیستم کلاسیک دی باید نوې شي دا وایي چې څه ډول سیستم باید راشي دوی پښتنه زده
وګوري کله چې منګه د گاونډیو هیوادونو لګورو یا د سنټری شیا مرکزی اسیا د هیوادونو تعلیمي او د زده کړو سیستم ګورو هغه شاګردان د تخصصي دورې د پاره لګ مکتب ټاکي هغه کې کانکور نسته ستا په خوخه شاګرد یو خدای چې دی کې څو په دې سیستم کې څو نیمګړتیا وي دي لومړی نیمګړتیا دا ده چې یو شاګرد ګوري مثلا دغه لومړی انتخاب سره دغه نمبر ګوري نه دی سم بل انتخاب ته ګوري بل ته ګوري درېم انتخاب سره چې چیرته د نمرې سمې وي نو هغه ته ورکي مثلا د خوخه دا چې دای ژورنالیست شي ژورنالیزم وای هغه استدغه ته ورکي ادبیات ته ورکي سره د ذوق هم نه دی د شوق هم نه دی د تلوسه مرتب نه دی دا یو زوف دویمه خبره دا چې کله دی راضی تخصصي رښتې ده مثلا تصادفا یو سوال نه دی دا نخانی تورول دی برابر شو راغل برابر شو د شاګرد ټول عمر مکتب نه دی ویلې داسې ویلې چې توکل په خدای ویلې دی او بس برابر شو راغې او کانکور کې کینستو کانکور کې کامیاب شو ټپ پونځي ته کامیاب شو دی به وایي څنګه په کومه کوالټي دا دی بل زوف دریمه غټه خبره دا ده چې کله د کانکور نه انتخاب کیږي هغه شاګردان چې هغه ډیر لایق په ټول د مکتب په ټوله دولس کلنه دوره کې دی او نمره پاتې شي مګر په کانکور کې ناکامي دیرشم چلوختم پنځوسم نمبر شاگرد بیاغه کامیابی او نمره ناکامی دا امکان لري هیڅ کلم نه د دې سیستم زو فهم دا دی چې کله ته له مکتبه ممتاز شاگردان هغه چې د خپل رښتې او امغه زینه خپل رښتې ټاکي مکتب نه د لیسې د دورې نه هر ماسل هر شاگرد ځان خپل رښتې ټاکي تاسو ګورئ د هر ماسل ګوري په پاکستان کې او په ملیشیا کې ما د ملیشیا او د پاکستان نصابونه ډیر زیات مطالعه کړی دی هغه دا شي کوي چې د دې کتابچی ګوري غیر مستقیم د غزوق معلوماتي غیر مستقیم د شوق معلوماتي یو شاګرد دی اوس مثلا وایي به چې زه تب سره شوق لرم علاقه لرم مګر لیاقت تب نه لري انجینری لیاقت نه لري دا به څنګه انجینری ته ورکې څنګه به تب ته ورکې دا د دې کتابچی ګوري کله چې د دې کتابچا وګوري زیاتره هغه شیان چې دی ورسره شوق لري د دې خپل کتابچا کې هغه څه وی چې هغه ورسره شوق لري د خبرې معمولا غیر ارادي خبرې د هغه څه پاړه کوي چې دی ورسره شوق لري انجینری پاړه خبرې کوي د ډاکټرۍ پاړه خبرې کوي مثلا د نورو شیانو پاړه نو کچیرته موږ د مکتب له دورې نه د تخصص دوره پیلو او هم دغه سی راضی پونتون ته پونتون نه فارغيږي او بیا به د په هغه کوالټي وی چې ته غواړي تا ضرور نه دی بیا استاد ورسره لیکچري ورکي او د زاړه کریکولومونه او زاړه چپتري او زاړه شیونه ور باندې په زور په تحمل کې هغه محصل به داسې متحرک محصل وي چې استاد ته به وایي چې استاد دا نن د مطالعه نه وکړې موږ د نن پوه نه کړی شو. یعنی زمونږ سیستم غلط دی. زمونږ نوی سیستم که چیرته راځي نوی سیستم باید او باید د لیسې له دورې پیلېږي، لیسې نه انتخاب کیږي، لیسې نه شاګردان انتخابیږي، د هغوی سویه، د هغوی لیاقت، د هغوی ذوق او شوق په پام کې ساتي او بیا کانکور ته راځي، هغه ته پوهنتون ته راځي. هیڅ اړتیا نشته. دی دوی سره څو ګټې دي. یو رواني ګټه دا ده چې شاګرد ته دا ذهنیت ورکوي چې ته یوازې د زده کړه د وظیفې دپاره مه کوه. هر سړی نن راځي انجینیری خوښوي، هر سړی راځي نن طبابت خوښوي، شخصي پوهنتونونه دي ډک دي په ډاکټرانو باندې، هیڅ معیار پکې نه دی معلوم، لیاقت پکې نه دی معلوم، سیستم پکې نه دی معلوم. بس چې نن فارغ شو سبا له سړی را ناستې ولته معینات کوي، او که څوک مړ شو که څوک ژوندی شو څوک یې پوښتنه هم نه کوي. نو زما وړاندیز دا دی که چیرته سیستم نوی شي دغه مشکل له منځه ځي. بله انګیزه دا راځي چې زده کړې د وظیفې دپاره مه کوئ، زده کړې به د زده کړو دپاره کیږي، د ژوند دپاره به کیږي. یو تفکر به پیدا شي په ټولنه کې چې موږ باید ټوله یوه پوهه ټولنه ولرو، یوه لوستې ټولنه ولرو، داسې یوه ټولنه ولرو چې هغه مهذبه ټولنه وي. هغې ته اړتیا نه وي چې موږ بیا په کانکور کې دا په چوکو سمو، اولې په قطار کې نه وو چې ته کینه بچیا دلته کینه او دلته اول د کانکور د اولې ورځې نه تشدد د استاد شروع شي تر آخرې ورځې پورې. یعنی دا یو مشکل ده موږ سره، دا که حل شي ښه خبره ده. نو زما هیله همدا ده چې اپډیټ شي.
ډیره ډیره مننه. د متحد رول پوښتنه دا وه چې آیا ټګي وسم هم شته دی؟ هغه د عبدالمتین ورور، عبدالمتین وردګ ورور چې کوم څرګندونه لرلې، هغه وی چې نه ټګي وس نشته دی او دوی راضي دي. یوه پوښتنه چې ښاغلی ویان له تاسو، هغه دا چې عبدالرحمن ورور له ننګرهار څخه دوی درلودله چې د نجونو په اړه چې مثلا هلکان ته نه شرایط برابر د نجونو ته، ولې کومه مرکه چې موږ د لوړو زده کړو وزارت د ازموینو د سرپرست رئیس واورید، هغه د څرګندونو په اساس چې د نیمایي زیاتې چې کامیاب شي په کانکور ازموینه کې هغه نجونې دي، او اول نمره د عمومي دغه کانکور ازموینې هم یوه جلۍ ده د تخمینې په نوم باندې چې تر ټولو ډېرې نمرې ګټلې دي. نو تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ او دې په اړه هم کوئ چې څنګه نجونې باوجود دی چې مثلا زمینه د تحصیل د زده کړو ورته کمه مساعده ده، بیا هم دوی په ډېر شمېر سره راځي په کانکور کامیابانو په لیست کې او ضمناً اول نمره کیږي د کانکور ازموینې؟
خوشبختانه په تیرو کلونو کې خدا مسله نه و چې باید انجونې ډېرې کامیابې شي، و خو ورځ تر بلې دغه فضا ښه کیږي، ځکه د کورنیو ذهنیت د انجونو د تحصیل په اړه د زده کړې په اړه بدلیږي، او دغه فرهنګي او ټولنیز چاپیریال رامنځته شوی دی تر څو انجونې وکولی شي د دغه فرصت څخه په استفادې سره خپل ظرفیت ښکاره کړي او خپل هغه انګیزه د تحصیل دپاره په ډاګه کړي. باید وویل شي چې زیاتره ښوونځي دوی خپل دغه اقدام کړی دی چې د 12 او 11 صنف تکړه او نخبه انجونې تکړه کورسونو ته معرفي کړي دي، یا د ښوونځي په منځ کې د مدني ټولنه او ټولنیزو شبکو په مرسته داسې پروګرامونه پیل کړي دي چې په هغه کې انجونې کولی شي چې د کانکور لپاره پوره چمتووالی ولري او په یو پوره ذهنیت باندې راشي، کانکور کې ګډون وکړي او داسې ګډون وکړي چې بالاخره د ګډون نتیجه ولري. زموږ زیاتره خاری ځایونو کې یا خاری چاپیریال کې دغه ماحول انجونو ته برابر دی تر څو د خپل ذوق او د خپل استعداد مطابق دوی درس وایي او خپل رشته انتخاب کړي. پاتې کېږي د کلي او بانډو مسله. اوس هم لکه څرنګه چې لیدل کېږي ورځ تر بلې دا وضعیت بدلیږي. په خوست کې پخوا تر دې تر اووم صنفه پورې یا د اووم ښوونځي پورې اجازه ورکول کېده خزینه او ته تر څو لاړ شي زده کړې وکړي، انجونې زده کړې وکړي او د هغې نه وروسته به یې په کور کېنول. اما اوس دغه ذهنیت بدلیږي، ځکه پوهنتونونه زیاتېږي، ښوونځي زیاتېږي او د تعلیم په ارزښت باندې خلک پوهیږي. بالاخره انجونو ته هم دا فرصت ورکول کېږي. دا چې ولې انجونې په لوړه سطحه اشتراک کوي یا دوی لوړې نمرې اخلي، دا د دې سبب دی چې کله دوی په محدودیت کې وو یا د طالبانو په دوره کې یا خاطر دی په دوی باندې فرهنګي ماحول حاکم وو چې نه شوی کولی چې ګډون وکړي او یو دفعه راووتل. نو دا انګیزه ثابتوي. موږ تاسو ګورو چې په ټکنالوژۍ وخت کې کوشش په دې کېږي چې جنډر اکوالیتي وساتل شي. جنډر اکوالیتي پر اساس ښځینه او نارینه ته دا زمینه برابرېږي چې راشي په د خپل ذوق او شوق مطابق پانتون ته لار پیدا کی. د شیرشاه ورور پښتنه دام وای چې ځینې وخت د دوی یو ملګری بې نتیجې پاتې شوی او علت یې همدا دی چې دوی ویلي چې سمت او سمپالنه شوې ده یا پکې درغلی شوی. زه دا موضوع ځکه په کلکه ردوم چې موږ د لوړو زده کړو وزارت کې یو ښه ابتکار دا لیدلی دی چې نن د مزار استادان راځي د پانتون استادان او د خوست پانتون امتحان اخلي او د هرات پانتون استادان راځي د کابل امتحان اخلي. په دې شکل یو ډول تنوع یو ډول بدلون راغلی دی چې دغه پروسه لا هم شفافه کړې ده. پخوا پر دې ویل کېدل چې دلته ډله ډله بازی کېږي، قومونه راځي یو بل څخه ملاتړ کوي، څوک خپل خپلوان راولي او کوشش دا کوي چې د خپل خپلوان را مخته کی سوالونه ورکي، یا دغه زمینه داسې ورته مسایده کې چې یو لایق هلک راولي د تنبل هلک په څنګ کې کینوي تر څو دواړه وکولی شي چې ښه نتیجه ترلاسه کړي. اما دا مسله زه په کلکه ردوم، فعلا دپاره دا مسله نشته. او متین ورور د وردګ نه ویلی و چې اوس شفافیت د کانکور ښه شوی ده او شفافیت د کانکور بایومیتریک پورې اړه لري. نو بایومیتریک سیستم پر رامنځته کېدو دپاره هر شاګرد لپاره یو کوډ موجود دی، د هغه کوډ پر اساس هم به کانکور ته ځي او د کانکور څخه وروسته به هم پانتون کې د هغې کوډ پر اساس تر څلورو کلونو پورې د هغه سره محاسبه کیږي.
ډیره ډیره مننه ښاغلی ویاند. پیلوزی صاحب، یو د کمیت موضوع ده، بل د کیفیت موضوع ده. مثلا لوړو زده کړو وزارت وایي چې په ډېر شمېر سره د دولسمو ټولګیو فارغین د کانکور ازموینه کې په لوړو زده کړو او نیمه لوړو زده کړو مؤسسو کې جذب شوي دي. ولې ستاسو په نظر باندې که په ډېر شمېر سره جذب هم شي او کیفیت ښه نه وي په لوړو زده کړو مؤسسو کې او نورو انسټیټیوټونو کې، ستاسو په نظر باندې آیا ګټور به وي؟
زه خو لومړی دا د تبعیضي چلند په اړه خبره کوم. استاد خبره وکړه چې دا نشتهرې سل فیصده شتهرې. ما په خپله دا کار کړی دی، لیدلی مې دی. اول
د ژبې موضوع چې وایي
د ژبې مسله ده، کانکور کمیټه ننګرهار دپاره هغه متاسب استادان هلته لیږي او هلته په محصلینو سره داسې یو چلند کوي چې استاد د پرېنږدي چې محصل سره کومک وکړي، مرسته وکړي، حتی دومره مرسته نه شي کولی.
چې دغه اورېدونکي چې پوښتنه مطرح کړه او نوم یې ونه ویل چې دوی ویل چې د سوالونه موږ ته په بله ژبه راکړل شوي، دا هم
دا ښایي چې تېروتنه وي، ځکه یا به تېروتنه وي او دغه امکان لري چې دا کار یې کړی وي په لوی لاس. استادان لیږي خوست ته، زه په خوست کې استاد وم او خوست هم دغه کار شوی و. موږ خو هڅه کوله چې د دې مخه ونیسو، یعنی هیڅ استاد نه غواړي چې هغه ناحق شاګرد ته، یعنی هغه چې مستحق نه دغه ته نقل ورکي او وایي چې ته مثلا دغه سوال څنګه دی، دا یا یو زمینی مرسته به وي حتما په صحنه کې، اما داسې نه ده چې یو څوک د ټول نقل ورکي. اما دوی دا استادان خپلو سیمو ته چلیږي، هغلته مطلق ټول پارچې په تخته ورته حل کیږي، ورته لیکل کیږي سوالونه، ټول ورته لیکل کیږي او هر څه ورته کیږي. دا مسلې شته دي او زموږ هیلې دي چې دغه مسلې هم راکمې شي، ستونزې هوارې شي. تبعیضي چلند او ژبنی تعصب او سمتي تعصب دا بیخي ښه پراخ دی په وزارت کې. حتی دا چې دا اوس وزارت د تحصیلاتي عالي وزارت په خپل کمپیوټر کې ډیټابیس کې پښتو ژبه نه لري، نو دې ته تعصب نور توري کسبینی. خو خیر دغه باندې موږ غږیږو نه، سره موږ یو مدرن پرمختللی نصاب غواړو، پرمختللی زده کړې غواړو، پرمختللی متوازن سیستم غواړو. هغه که دا ټول شیان دي ورکې وي، خو چې دغه دا ارزښت پکې وي. د کیفیت او د کمیت خبره راغله، ډیره زیاته مهمه او ډیره ارزښتمنه خبره ده او ډیره مهمه خبره ده. له بده بخته چې زمونږ دولتي پوهنتونونه له شخصي ډیر بهتر دي او شخصي د دولتي نه ډیر بهتر دي. شخصي پوهنتونونه خو دا زیاتره داسې دي چې محصلې نشته ری، اما حضرې کې شته، راځي نه خو حضرې کې وي. زه نومونه نه اخلم، په دې کابل کې لس پوهنتونونه داسې پېژنم چې 80% شاګردان یې نشته، اما فارغیږي بیا ټولنې ته وړاندې کیږي او بیا په همدې سند باندې دی په حکومت کې سهم اخلي، په حکومت نه باج اخلي، حکومت کې په وظیفې کوي، کارونه کوي. او د ماسټري سیستم هم همدغه شان، او د لیسانس او د هغې نه راښکته بکلوریا او په بکلوریا، دا ټول مسلې همداسې شته دي. کریکولم زمنګ بیخی زوړ دی ما وړ وړاندې میوزلی په همدغه میز باندې دا خبره کړې ده چې زمنګ نصاب زوړ دی کریکولم هم زوړ دی مفردات زاړه دي دی باندې تجدیدی نظر پکار دی بل په پونتونو کې د استادانو تحمیلی نصاب دی چې استاد خپل چټیات لیکي او هغه بیا په ماسل باندې په زور اخلي چې دا کتاب باخلي بل بنا اخلي بل کچا د پیغمبر حدیث وي او د قران کریم آیات وي هغه ورته مهم نه دی خو د خپل خبره ورته ډیر زیاته مهمه ده همدا په ماسل اخلي په ماسل باندې ک نور حفظ کوي زده کوي ک نزد کوي خود چاپ کړي دی باید خرچ شي او پیسې ترلاسه کړي نو دغه یو تحمیلی سیستم دی چې کیفیت زیانمن کړي دی نصاب زوړ دی هند یعنی د ظاهر شاه د وخت نصاب مفردات په پونتون کې چلیږي از برای خدا ما مخ کې یادونه کړې ده چې یو غدې مضمون نه مونږ خوشحال پوهنه ورته وایو په ادبیاتو کې دغه خوشحال پوهنه تر اوسه پورې غلطي عام ده خوشحال پیژندنه منې تدریسیږي یعنی په وزارت کې چې نصاب غلط ده بل زمونږ کې کولم ده چې لبه د بخت همغه زاړه په زاړه تفکر لګیا دی زور فکر جوړ دی په زور فکر تطبیقیږي او دا نوی متمدن او پرمختللی استادان دغه د تخنیکی او د ساینسي نړۍ استادان مخنه نیسي دا استاد ځوان استاد باید دوی د دغه د دې شي ګرچه ژورنالیزم او ارتباطات عامه چي دي دا یو نوی سیستم دی یو نوی علوم دي خو ځوان علوم دي زمنګ په علومو کې یو ټولن پوهنه او یو ژورنالیزم خو دغه نور شین چې دي ځوان استادان باید په کلکه مخه ونیسي زړو استادانو ته د قناعت ورکي ورته ودی وای کور دی ودان بچای دی لوی د خدمت نه دی ونړی مننه خو نور بست دا ټولنه مو بلاری کوي ځوانان مبي لري کوي ځوانان په کار چې کار ورته وشي واغوي یو خلار خوونه په کار ده زما هله داده چې په سیستم کې بیا هم تاکید دا خبره کوم چې په سیستم کې باید ژور تغیرات راشي د کانکور په سیستم کې د کانکور په چلند کې څنګه دوی کانکور اخلي دغه چلند هم غلط دی د دې ترڅنګ د استادانو تحمیلي نصابونه باید د منځه لاړ شي په شخصي پوهنتونونو کې دغه شیان د منځه لاړ شي محصل نه یو دی پارېغي د زمونږ نیمه و نیم وکیلان د پارلمان ولکه پوهنتون مخه لیدلې ټول فارغ شو پوهنتون نه لاسې زه پیژنم چې دا د ننګرهار پوهنتون نه فارغ شو نو دا ټول دغه سم مسایل دي زما هله ده چې دغه شایان د منځ لاړ شي او یو رښتینه پونتون ولا رو بل اخر
مننه پیروز صاحب وین صاحب یو پښتنه بل غدا چې اوس خو لوړ زده وزارت ویل چې دا کلاس کسان کامیاب شي په ډیر شمیر سره او دا خو د یوازې کابل لپاره نه دي ولایتونو لپاره دي ولایتونو کې مثلا ولایتونو پانتونونو ته هلته ځای په ځای کیږي دغه پانتون نه یو هم د ننګرهار پانتون دی چې ننګرهار پانتون ته هم دوی مثلا نور کې شي داسې ولایتونه به وي ولې مشکل دار چې هم دا اوس تاسو خبرې چې په ننګرهار ولایت کې ډېرې پانتونونه د نام نه لوجې تړل شوې دي یعنی ک دلته کانکور اخیستل کیږي کسان هم مثلا آمادگی هم نیسی نور تیاری هم ورسی کامیابیږي به مثلا د نام نه لوجې دوی نشي کولای چې دوه جفان را باید څنګه وشي چې لا خپل دوی ته ذکر یغه لازم شرایط مساعد شي
زه دا نظر لرم چې اوس
خصوصي ډېر مبخي تاسو خبره وکړه چې کدم دا اوس ننګرهار پانتون لپاره ځینې کسان کامیاب شوي وي په د کانکور ازمینه کې هغه هم خصوصا جونې کنه کوي نو شاید ډېرې ځړخنه کیده تک د پاره حالته او د تبدیلی موضوع چې مثلا دوی بیا تبدیل شي دا موضوعات به ډېر وي مهرباني وکړئ
زه دا نظر لرم چې د دې لپاره چې دا پروسه ډېره عادلانه شي زه دوه وړاندیزونه لرم چې دا وړاندیزونه به تر کومه پورې عملی وي دا باید چې د حکومت پر باندې باید فکر وکړي اول وړاندیز دا دی چې مونږ هر ولایت کې یو پانتون لرو باید د دغه پانتونونو ظرفیت لکه مرکز غوندې لوړ شي اوس په کابل پانتون مزار پانتون هرات پانتون او ننګرهار پانتون باندې فشار دونه زیات دی چې خلک زیاتره کوشش کوي چې دغه پانتونونه انتخاب کړي نورو پانتونونو ته ډیر زړه نخه کوي یا لیواله نه دي چې هغه ځایونو ته لاړ شي نو دغه متمرکز سیستم باید چې بدل شي، باید د لوړو زده کړو وزارت د نورو پانتونونو د کیفیت هم لوړ کړي، او هغه پروسه چې ورته کوالټي اشورنس وایي یا تضمین د کیفیت، د تضمین د کیفیت لپاره باید زیاتره بودیجه مصرف کړي په لوړو زده کړو باندې او په معارف باندې. دغه بودیجه باید د 2% څخه، اوس متاسفانه موږ 2% بودیجه لرو چې په معارف باندې مصرفیږي، ټوله د موږ بودیجه په امنیت باندې مصرفیږي، ټوله بودیجه په انکشافی پروژو باندې مصرفیږي. اما معارف ته چې د ټولنې اساس او بنسټ جوړوي او ټولنه په هغه باندې ولاړه ده، ډیره توجه نه کیږي. زما اساسي وړاندیز دا دی چې هر ولایت ته دې کوشش دا وشي. مثال چې زه د قندار ولایت څخه امتحان ورکوم، یوازې باید د قندار پوهنتون انتخاب کړم. دا به په دولت باندې دغه اقتصادي بوج هم راکم کړي چې خلک راشي کابل ته، د کابل د ساحې سره بلدېدل یا په کابل پوهنتون کې درس ویل، هغه جګ مصرف چې په دوی باندې راځي هغه راټیټ شي. او دویمه مسله دا ده، که چیرې امنیتي وضعیت لکه ننګرهار غوندې خرابیږي یا نورو ځایونو غوندې خرابیږي، باید داسې سکیجول جوړ شي چې د سکیجول پر اساس د هر ولایت امتحان باید په یوه ورځ په امن ساحه کې واخیستل شي، لکه په کابل کې واخیستل شي. د کابل او د شاوخوا ولایتونه باید چې متمرکز شي او یوه ساحه جوړه شي، د مشرقي بله ساحه جوړه شي، جنوب خواته بله ساحه جوړه شي. او دا پروسه باید کوشش وشي چې د دوه درې ولایتونو په یو ځای کولو سره په یو ولایت باندې بدله شي او په یو ولایت کې امتحان واخیستل شي. دا به هغه مصارف هم راټیټ کړي او دا به د دې سره مرسته هم وکړي چې هغه خلک چې ناامنه سیمو کې دي راشي امن سیمن کې امتحان ورکړي. او دویمه مسله دا ده چې د معارف او د لوړو زده کړو وزارت ترمنځ هیڅ ډول هماهنګي نشته. معارف وزارت باید د لوړو زده کړو وزارت سره دا ډول هماهنګي وکړي چې دوی کولای شي چې د کالج سیستم رامنځته کړي. د لسم سم څخه وروسته هر شاګرد کولای شي چې خپل د خوښې وړ مسلک انتخاب کړي، تر کالج یعنی تر څلورو کالونو پورې وای، هغې څخه وروسته په دوه کالونو کې دوی ماسټري کولای شي. متاسفانه نه زموږ د ښوونځي زده کړیالان او نه د پوهنتون محصلین د مارکیټ سره برابر تربیه کیږي. یعنی دوی یوازې او یوازې د کتابونو پر اساس، د زوړو چپترونو اجنډاو پر اساس چیکیږي، د ریسرچ سره بلد نه دي، د لیکوالۍ سره بلد نه دي، او د دوی زده کړې هم معمولا کلاسیکو سیستمونو باندې استوار دي. او بل ځینې محصلین چې تعداد 6000 خلکو ته رسیږي، دوی خصوصي پوهنتونونو ته معرفي شوي دي. موږ تاسو ته معلومه ده چې خصوصي پوهنتونونه ټول په مصرف ولاړ دي، نو دوی کله کولای شي چې خصوصي پوهنتونونو کې ځان دپاره هغه مصرف برابر کړي یا وکولای شي دا مصرف راپورته کړي. بله مسله دا ده چې د کانکور کمیټه یو ډېره وړه کمیټه ده په وزارت کې، دا باید چې په یو مستقله او خپلواکه کمیټه باندې بدله شي چې ټول کارونه، اجنډاوې، ستراتیژۍ په مستقله توګه د لوړو زده کړو وزارت څخه پرته په مستقله، خپلواکه او واحده توګه دا مسایل تنظیم کړي او مخ ته لاړ شي.
ډېره ډېره مننه وایم صاحب. قدرمنو اوریدونکو، له دې سره زموږ د اونۍ د ځوان فکر خپرونه هم پای ته رسیږي. تاسو درنه اوریدونکو په لویو بخښنو کې خدای سپارو. پلو درنو ملمنو خاغلی فرهاد پیلوزی او دغه شان شریف الله ویان، ډیره مننه کوم چې په دغه خبرونه کې سره پات شول. خاغلی متی الله ویسا هم مننه چې د ټلیفون په کرخه را سره وو. تر بل خبرونه مو پلو یو بخون کې خدای سپارو. خونه ولرای
بہی کوي ترې نه بهيږي وینه چپ ګولو د مینې زلګې دلې یم استاز درګو خورلې یم زغم زپلې او استاز درګو خورلې یم زغم زپلې